محمد شبری ما السلام علیکم دا ساتي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وی ټاکل شوی دی چې دا درې ورځنی غونډه د می په وښتمه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 ودونو اساسي برخه پکې واخلي د روسیې تاسو ژوند شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرنی سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکړي روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري تېره اونۍ د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او وی ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د وی میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې د وی میاشتې په موده کې 20% زیاتوالی شي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 تر رسیدلی دی د هند پوز نن خبر ورکړ چې د کشمیر د کنټرول کرښې په وښتو یې تیره شپه له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي دا دوهمه پرله پسې شپه ده چې د دواړو خواوو پوځیان په دې سیمه کې نښتې کوي فرانس پریس اژانس د هندي پوځیانو په وینا څرګندوي چې پاکستاني پوځیانو د سپکو وسلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو هم په سپکو وسلو ځواب ورکړ د دې ټاسو له عمله د مرشوب لري خبر نه دی ورکړ شو په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند وبل پیشه ثبت شو د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ په وینا نن پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې دا مثبته پیشه په بونو کې تشخیص شوې ده ل دې سره په خبر پښتونخوا کې روان میلادي کال د پولیو مثبته پیشه دریو ته ورسېده او په ټول پاکستان کې سش کال تر دې دمه د پولیو اته مثبته پیشه ثبت شوې ده په پاکستان کې روغتیا چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو اونیو میاشتو کې شاید د پولیو پیښې په دغه هیواد کې پسې زیات شي ځکه چې د پولیو ویروس د هوا له تولیدو سره ډیر فعال کیږي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ استازي سټیف ویتکوف په د عمان په پلازمینه مسقط کې په غیر مستقیم ډول د خبري مخته یوسي اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لورو د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبري کړې وي او تر هغه یو اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لورو په مسقط کې خبري کړې وي د تیرو دوه اونیو خبري دواړو خواو راغنده بللې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د جمعې پورز لا ټایمز مجلې سره په مرکه کې لښکار کړه چې له ایران سره به یې موافقه ته ورسې شي خدا ګواشه بیا تکرار کړ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه پوځي انتخاب خپل ځای دی تاکل شوی چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي پاپ فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر د دوشنبه پورز ومړ د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ګډون برخه اخلي روسي لدی چې ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه دا بهر ته د لومړی سفر دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنه مند یاست شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو په تیر وستانو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لا دیونه ولا په هغه باندې پوسولو نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو په اوم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحله ورسره ویلې او د حجروي ویش ډولونه ویلی وو. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نیوي حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وو چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوي حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو، په هغه کې د امیتوسیس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسیس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موجول دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې هم دا رنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش چې دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. لازم مخکې لدی چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سره رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نیوي حجره کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودی تارتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سره رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجره د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه ار ان ا دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ا په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې دروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره تورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جي زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نسي تر سره کولای. او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن، چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي، د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې، مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چند کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چند کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوه نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې دا هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجره د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجره اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، لکه مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویشتر سره کې بیا نو دی چی کیش پوی شروع کی، زکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، زکه نو په دې کې کم چیک پوینت او هغه کم چیک پوینت چې وجود لري هغه پیغام ورته سي، چې نور تک مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مرحله ته تلای شئ. کچې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډیر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او سیټمن بیست شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لاست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو.
همدارنګه ورسره جینیټیکی انجینری پیژنو چې د جینیټیکی انجینری څخه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس چې دی د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي این ا او آر این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي این ا او آر این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي این ا او آر این ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله دا کوم ډي این ا او آر این ا چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي این ا درلودی چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د 15 کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو آر این ا او ډي این ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي این ا او آر این ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي این ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا 15 کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ا او آر این ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ا د ریبونوکلیک اسید او ډي این ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کوم قلوي ګانې 15 قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این ا کې موږ تاسې وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ا چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي این ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ا او آر این ا ترمنځ توپیر وروسته د آر این ا ډولونه پیژنو. آر این ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این ا چې د درې مهم ډولونه لري آر این ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ا ده چې مسنجر آر این ا د ام آر این ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر آر این ا چې د دندې د ډي این ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او مسنجر آر این ا چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته، چې ترانسفر آر این ا چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ا کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ا چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ا سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر ان ایچ دی یا ټی آر ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر ان ای دی یا هم آر آر ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر ان ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایي په مسنجر آر ان ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر ان ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر ان ای د ډولونو او وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډي ان ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه به بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لمړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجن اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم په دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت داخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزایم یو کوچنی آر ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د آر ان ای د چکی مثال د آر ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو او وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د آر ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډي ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ ټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولومیرونه د مثال د ار ان ا د پولومیرونو سره مثال د ریژه چې د دې چې کیږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا چې کیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکریپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې و هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي، د ار ان ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروټین جوړیږي. دا د ډي ان ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړلای یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنیټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنیټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي. دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او دته نوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې دي. مدني صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي، تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زمونږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر ښه فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغه مره حقوق ښځینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا داره وا که نارینه تقوا دارو، د کې دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رابو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي، او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي، ښځم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه. یعنی نور کوم حقوق، یعنې نور کومه مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي؟ خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله وایم، د ملا نوم ور باندې بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخې نفقه ورکي، د خوخې ژوند ور ورکي، نو به دا سره بهتر ونده. خو به خدا خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دي، ځکه دا ولې بهتر دي؟ خو بهتروالې په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهتروالې په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی، د مهرباني نه کار وانه، دا سره بدتر دي، به بهتر نه دي.
bale مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتر غنی، خپل ټول قوانین رو باندې عملی کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بدې د منل کیږي، تاسو علت څه غنی؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها خوندان دي چې اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي، دو جمعتونه نیولې دي، د پخوانه دو په جمعتونو کې پراتی دي، بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي هغه زمونږ تاسې خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلار نیکه دین میرا لبس دی. دود کتابونه ناګاه نه لري دا ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلار نیکه نه چې دود اورېدلې دي، اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو ته ځي، د جمعتونو سره یو خاص مینه لري او ملایانو ته خاصه واقعده پس مونږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مینه او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري، دغه شید علما او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم، کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدل ته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری، مونږ د مرمن ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاری. نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده، لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله، په دغه ځکه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر په لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي، دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسته اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسته اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثنا د کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي. د دې وازنی وجه دادا د بلن مثال و مدام دې ملیان او د اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی کده والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتر سړی دی. کده خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وي، خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي دلل وګوره خدانه خسته دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی، کده خور سره کې خسړی دی، کده خاله سره کې خسړی دی، خو کده مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د نه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي. نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي مسلط شوی دي، نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي، ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دې ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي چې خوري، الله پاک رزق ورسي، په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري. ژوند خو ګوره زناورم کوي، خو ژوند هغه ژوند دې چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي، بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا د خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکې کوي. د هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی صاحب ماشاءالله تا دل خجوان تیر کړی د واقعیت هغه دل عمل لکه من ګوري. نو بیا بیرته مال وچ مدنی صاحب من په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چر هوډه دا موږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتر اور سیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چانه کې خدل د مور او پلار نه یا د مشر رور نه یا د د مشر وراندار نه دات بغلا باندې دا شعر وړي. نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پخو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند تکي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه یعنې هغه خپل دومره د دې ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلې دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درک خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دي. نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نسي کولی درس وایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپل نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي، همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کولی شي، یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه سې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجه نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر موږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده، آیا د دوی له سیاسرو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه څه وسره کیږي، همدغه څه وسره شوی دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا دی چې دوی پور باندې پردي چې دوی نه ښکاره کوي، محکمو له دوی نه ځي، نورو مسایل دوی نه دغه کوي، دوی هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي هغه بری بي چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمه مکو چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر خاطر باندې ستاسو کور لچ کوم میرمنی راغلی دی هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي دا ستاسو فامیل دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو د کور غړي دی
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق راننه وته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخه ولا یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې راوچ دا ستالور د خدا یاد ولر زاس ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورته ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره په خلاصه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلار او چورته چې دا حق نه لري چې ما په مرمن باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت کوي دا زما مرمن د ګستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غک کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو زپوې کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio